په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه د اساسي بشري حقوقو او اووم ورځ پروګرامونو ته ځانګړې شوې. خو پایل دې سات په خبرونو کو چین په تورخم کې د کډوالو په یو مقدی کم کې له پاکستان څخه راستنو شو کډوالو او بې ځای شو ته مرسته ولېږله. په مرستو کې اته امبولانسونه، د اوبو ټانکرونه، پیک اپ موټرونه او همداراز خیمې شامل دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت پرون جمعه په یو خبر پاڼه کې وویل چې چین دغه مرستې په عمري مقد کم کې چارواکو ته سپارلې دي. عمري کمپ یو له هغو کمپونو څخه دی چې له پاکستان څخه راستانه شوي کډوال او کورني بې ځای شوي کسان پکې می شتي. دغه کمپ په ننګرهار کې د سیلونو، سختو بارانونو او وروستیو توپانونو له امله سخت زیانمن شوی دی. په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې جګړې د ارزونې لپاره د امریکا د کانګرس لخوا ټاکل شوی کمیسیون پرون جمعه خپله لومړنۍ استماعي غونډه وکړه. د دې کمیسیون رئیس کولن جکسن وویل که څه هم حساب ورکول د ارزونې کلیدي موضوع جوړوي، خو ډېر تمرکز به پر دې نه وي چې د چا ستاینه وکړي او چاته د ملامتۍ ګوته ونیسي، بلکې غواړي د تجربو داسې یوه نتیجه ترلاسه کړي چې د راتلونکو جګړو لپاره یو درس شي. د رویترز د راپور له مخې د افغانستان په جګړه کې چې پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 14 میله تر روسي بریدونو وروسته پایل او د 2001 کال په دوبی کې پای ته ورسېده، د امریکا د پوځ شاوخوا 3 لک پوځیانو په دې هیواد کې دندې ترسره کړې دي. د دې جګړې په ترڅ کې 2238 امریکایي پوځیان وژل شوي او نږدې 1000 نور ټپیان شوي دي. د خپلواکو څېړنو شمېرې ښیي چې په دې جګړه کې د افغانستان د ولسي وګړو او د دې هیواد د امنیتي ځواکونو د وژل شوو غړو شمېر له 300 اوړي. د شپارس کسیز کمیسیون به چې څه باندې 2 کاله مخکې ټاکل شوی، خو کار یې څه کم 1 کال مخکې پیل کړی. خپل راپور د 2016 میلادي کال تر اګست میاشتې پورې چمتو کوي. د افغانستان لپاره د روسیې سفیر وایي چې د روسیې او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه سوداګري څو چنده زیاته شوې ده. دیمتری ژیرنوف د روسیې له تاس خبري آژانس سره په مرکه کې ویلي چې د تیلو د تولید په برخه کې د موسکو او کابل ترمنځ همکاري له مخکې پیل شوې او هغه مخ په پراخېدو ده. د راپور له مخې نوموړي دغه څرګندونې د افغان چارواکو د هغو وروستیو څرګندونو په غبرګون کې کړي چې ویلي دي نیت لري د خوړو د خوندیتوب او د تیلو د تولید په برخه کې له روسیې سره همکاري ته پراختیا ورکړي. په کابل کې د روسیې سفیر وویل دوه اړخیزه سوداګري اوس څو چنده زیاته شوې او هغه هم تر ډېره بریده په دې خاطر چې روسیې افغانستان ته د غنمو، وړو او غوړیو او د موټرو د تیلو په ګډون د ځینو توکو صادرات زیات کړي دي. د روسیې سفیر همدارنګ وویل چې د افغانستان کام ایر خصوصي هوایي شرکت لیوالتیا ښودلې چې له کابل څخه موسکو ته مستقیمې الوتنې پیل کړي او زیاته کړه چې د اړتیا په صورت کې به روسیه ورسره مرسته وکړي. د ښاغلي ژیرنوف په وینا روسیه یو له هغو محدودو هیوادونو څخه دی چې د افغانستان د آریانا هوایي شرکت ته اجازه ورکړې چې په اونۍ کې یو وار د موسکو او کابل ترمنځ الوتنې وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل وای په بنو کې د پاکستان د پوځ له لوري پر سوله ایز لاریون د ډزو له کبله د یو شمېر لاریونوالو مرګ ژوبله د هغه حق سرغړونه ده چې د بشري حقونو نړیوال قانون او د پاکستان خپل اساسي قانون د سوله ایزې غونډې په اړه ورکړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د هغو کسانو خلاف چې د سولې ملاتړ کوي د وسلې کارول غیر قانوني او د قانون نافذونکو له لوري د وسلو د استعمال په اړه د ملګرو ملتونو د لومړنیو اصولو خلاف عمل دی. د سازمان په بنو کې د چارواکو له لوري په داسې حساس وخت کې د موبایل او انټرنیټي خدماتو بندول په بیړني حالت کې د ناسمو معلوماتو او په خلکو کې د بیر د خپرېدو سبب بللی دی. د پاکستان پوځ په بنو کې د پرونۍ پیښې چې له کبله یې نامعلوم شمېر کسانو ته مرګ ژوبله واوښته، ملامتي د پښتون ژغورنې غورځنګ په غاړه اچولې ده. دا په داسې حال کې ده چې لاریونوال او د لاریون تنظیمونکي وایي چې پوځ بې دلیله پر دوی ډزې کړې دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه تایید کړه چې د دې هیواد یو وګړی په بیلاروس کې په مرګ محکوم شوی دی. د وزارت د محکوم شوی کس نوم نه دی په ډاګه کړی، خو په مینسک کې میشت دی. ویاسما په نوم د بشري حقونو ډلې پرون د ورځې په لومړیو کې په اعدام د محکوم شوي کس نوم ریکو کریګر وښود. د ډلې ویلي چې درویشت کلن کریګر چې د 2023 میلادي کال په نومبر کې نیول شوی د مینسک سیمه ییزې محکمې د جون په 6 محاکمې ته غوښتی وو او د جون په 24 هم ورته دغه سزا ورکړل شوې ده. د دې ډلې په خبره هغه د کالینوفسکي په نوم ډلې سره په تړاو تورن شوی دی. ویل کېږي ویلیږي د هغه ډله ده چې پکې د بیلاروس د حکومت ضد جلا وطنه کسان راټول شوي او د اوکراین لپاره مبارزه کوي. دې ډلې دا تور رد کړی دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې برلین د اعدام دغه سزا د مجازاتو یو ظالمانه او غیر انساني بڼه بولي او هغه تر هر ډول شرایطو لاندې غندي. بیلاروس یوازینی اروپایي هیواد دی چې تر اوسه د اعدام له سزا څخه کار اخلي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون د خیبر پختونخوا په بنو کې پر اصولیزو لاریونوالو ډزې غندلي او ویلي دي له ادعاو سره سم د امنیتي ځواکونو په ډزو د 15 تنو د وژل کېدو او د لشلو څخه د زیاتو نورو د ټپي کېدو په اړه اندېښنه لري. د ناحکومتي او خپلواک کمیسیون پرون په خپل بیان کې همداراز ویلي چې زرګونه کسان د ناامنۍ د پای ته رسېدو او د پوځي عملیاتو د نه کېدو لپاره راغونډ شوي وو چې ډزې پرې وشوي. په بنو کې خلکو په داسې وخت کې د امنیت د غوښتنې لپاره لاریون وکړ چې یوازې پرون د پاکستان په بلوچستان او خیبر پختونخوا ایالتونو کې د څو خونړیو بریدونو راپورونه ورکړل شول. تفصیل له اسمت انصاروان اورو.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون او یو شمېر سیاستوالو د خیبر پښتونخوا په بنو کې پر لاریونوالو ډزې غندلې دي. وروستي راپورونه وایي چې ممکن د ډزو په نتیجه کې لږته لږه 15 تنه وژل شوي او تر شلو ډېر نور ژوبل شوي وي. پرون ځایي روغتیایي مسؤلانو د یو تن وژل کېده او د 28 تنو ټپي کېده تایید کړی وه. خو د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون پر خپل ایکس پانا یا پخوانی ټویټر کې په یو بیان کې لیکلي دي چې پر سوله ایزو مظاهره چانو له ادعاو سره سم د امنیتي ځواکونو په ډزو کې د 15 تنو د وژل کېدو او تر شلو څخه د زیاتو کسانو د ژوبلېدو پر اطلاعاتو اندېښنه لري. د بنو د سوداګرۍ خونو او د سوداګرو د ګډې اتحادیې مشر ناصر خان بنګش پرون د احتجاج په مهال بشال رادیو ته وویل چې د لاریون یوازینۍ موخه د امنیت غوښتنه وه.
جنگ و دهشتگردی قابل نی میشنی را داغا افغمائنی شی میشنی را ادغی دهشتگردی ادغی جنگ و اتاز دیسنی را مکمل خاتمه غوری.
مظاهره چان وای چې پاوز پرې ډزی کړي خو پاوز او نورو امنیتي ادارو په دې اړه څه ندي ویلي. په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابې شي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف په وروستیو ورځو کې په یوه مرکه کې تایید کړی چې د خیبر پښتونخوا په جنوب کې د شپې مهال ترهګر حکومت کوي. په بنو کې پرونی ستر لاریون وروسته لدی وشو چې د سه شنبه په ورځ په بنو کې د پوز پر یوه مرکز په برید کې ملکی وګړو ته هم مرشوبلی واغوشتي. د دغه برید مسؤلیت د ټي ټي پي د حافظ ګل بهادر ډلې په غاړه واخیست. هغه ډله چې پاکستان ادعا کوي د افغانستان په خاوره کې میشته ده خو د طالبانو حکومت د پاکستان تورونه ردوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون یو ور بیا وویل چې د طالبانو له حکومت غواړي چې په پاکستان کې په ترهګرو پیښو کې د لاس لرونکو خلاف اقدام وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچ په یو خبري غونډه کې وویل د حافظ ګل بهادر ډلې په افغانستان کې پناه اخیسته او په پاکستان کې په ترهګرۍ کې لاس لري. پرون په بلوچستان ایالت کې لشتر لشتر درې او په خیبر پښتونخوا کې دوی حمله وشوه چې په ترڅ کې لسکونو امنیتي ځواکونو او ملکیانو ته مرشوب له واغوشته. د بلوچستان په تربت کېچ او پشین کې شاوخوا شل تنه پوځیان او ملیشه ځواکونه وشل شوي یا ټپیان شوي دي. د خیبر پښتونخوا په تخت بایی کې د پولیسو پرتانی او د جنوبی وزیرستان په مرکز وانی کې چاودنې نامعلوم شمیر پولیسو او ملکیانو ته مرشوب له اړولې ده.
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خراغلې. په دې خبرونه کې په کورنۍ وړکتون او خوندزي کې د ماشومانو په حقوقو باندې خبرې کوو. لمون سره په خبرونه کې میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی عثمان کامران. کامران صاحب، په پیل کې درته وایي چې تر کوم عمر پورې ماشوم ماشوم دی.
اصلا سن خود د بلوغ سن په مختلفو مرکونو کې فرق لري، اما در بینړی کې چې دا اتلس کلنې پورې چې څوک د سن ولري هغه په ماشومانو کې حسابيږي. البته چې سن یې د اتلس نه پورته شي هغه نو بیا په بالغو کسانو کې حسابيږي. خو زموږ تاسو په ټولنه کې ماشومان د یو کلنې نه خو طفل ده تر و کلنې پورې، د غین وروسته بیا تر دولس کلنې پورې ماشوم یې حسابيږي، او د دولس نه چې پورته شي بیا ماشوم حسابيږي تر پنځلس کلنې پورې. خو هغه مرحله فرق لري، دغه سنونه چې دي دا په ټولنه کې فرق لري تر څو پورې چې د یو چا عقل بلوغ ته نه یې رسیدلی یا سن یې د بلوغ مرحلې ته نه یې رسیدلی، هغه تقریبا د ماشوم په کټګوري کې، ماشومانو په کټګوري کې راځي. بیا دا کټګوریانې لکه مخکې مې چې اشاره وکړله فرق لري په مختلفو ټولنو کې.
اول کې له کورنۍ نه بره شروع کړو، کله چې ماشوم نړۍ ته راځي دا په خپل مور پلار باندې کوم حقونه لري؟
شرعي اړخ نه خو په پلار او مور باندې د ماشوم حق دا ده چې ښه نوم ورته هغه کې اختیار کړي، او لایغه نه را ورسته د پالنه او روزنه پر اړه باندې باید ډیر زیات پاملرنه یې په پالنه او روزنه کې باید وشي. د ژوند د سهولتونه او امکانات ورته برابر شي، د صحت ته پاملرنه وشي، تعلیم او تربیه ته پاملرنه وشي. البته په مختلفو مرحلو کې، کله چې طفل یې په غیر مرحله کې مثلا صحت ته زیات باید توجه وشي، او کله چې بیا د طفولیت مرحله نه سن لخ پورته کیږي، د نورو سهولتونو ترڅنګ د تعلیم سهولت باید ورته برابر شي، سالم او صحیح محیط او ماحول باید ورته برابر شي، او حق دا دی چې پلار او مور باید مساوي توجه ورته وکړي تر څو ماشوم دا احساس ونه کړي چې د یو طرف د خانه توجه ورته کیږي، بلکې په مساوي شکل باندې د ژوند د مصرفیتونو سره سره پلار او مور دواړه باید ماشوم ته مساویانه توجه وکړي او پاملرنه ور باندې وکړي تر څو په ښه شکل باندې تربیه شي او تر ښه شکل باندې وروزل شي. نو د دې ترڅنګ مثلا کله چې نور مرحلو دی هغه ته رسیږي، د طفولیت مرحلې نه تیریږي، پنځلس کلنۍ ته رسیږي، دولس کلنۍ ته رسیږي، په دې ټولو مرحلو کې مثلا له جامې نه نیول یې تر سکان او تر نور د ژوند مصارف چې دي، کتاب او قلم او د دې د رهایش پر اړه باندې لکه اشاره مې چې ورته وکړه، د محیط او د ماحول پر اړه باندې نو ډیر زیات حقوق دي. خدای چې موږ تاسو ته افغاني ټولنه بدبختانه او متاسفانه خلک مشکلات ډیر لري، اقتصادي مشکلات په هغه شکل باندې چې لازم ده متاسفانه توجه نه ورته کیږي نسبت مشکلاتو په وجه باندې.
د خصوصا په کورنۍ کې د ماشومانو حق او حقوق ورځو وړکتون ته که څه هم له کومې ورځې چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته رسېدلي دي په افغانستان کې، لکه څنګه چې د ژوند په نورو برخو دوی منفي اثر کړی دی، یا هم دا چې وړکتونونه په افغانستان کې بیخي نشته، یا هم که چیرې وي د ګوتو په شمار دي. خو په هر حال موږ تاسو به د ماشوم په حق او حقوق باندې خبرې کوو. وړکتون کې کوچنیان کوم حقونه لري؟
تقریبا اول وړکتون خو په حقیقت کې هم نو هغه د مور او د کورنۍ کوم چاپیریال او ماحول چې دی، یا داخل د کورنۍ د دغه هغه ابتدایي وړکتون د ماشوم لپاره هماغه ده چې له مغو ځای نه بنسټ او تهداب د کرکټر او د شخصیت او د ښه روزنې را پیل کی. په افغانستان کې خو کله چې ماشوم وړکتون ته داخليږي، چې البته په اوس وخت کې خدای امکانات نور هم کم شوي دي، بیا نو په وړکتون کې بیا هم لکه څنګه چې مسؤلیت په پلار او د مور د ماشوم د پالنې او د روزنې پر اړه باندې همدغه مسایل په وړکتون کې هم لازم دي چې دوی پالنې او روزنې ته ښه توجه وشي، صحت ته ښه توجه وشي، تعلیم او تربیه ته ښه توجه وشي، لازم سهولتونه دوی ته برابر شي، مثلا د ساتیري لپاره د تفریح لپاره وسایل ورته برابر شي تر څو ماشوم په ذهني شکل باندې وده وکړي، محیط او ماحول داسې وي چې له هر لحاظ نه پیغه کې ماشوم رشد وکړي. نو تقریبا لکه څنګه چې په کورنۍ کې ماشوم ته کومه توجه او پاملرنه پکار ده، په همدې شکل یا لایغې نه مورپورته په وړکتون کې ورته پکار ده، د زده کړو پر اړه باندې، د تعلیم پر اړه باندې، د امکاناتو پر اړه باندې، د سهولتونو پر اړه باندې، په دې ټولو مواردو کې توجه پکار ده. په افغاني ټولنه کې خو اوس موږ تاسو ته معلوماتي چې ماشومان ډیر زیات متزره دی، هغه آسیب پذیر قشر دی جامعه چې دی، ماشومان دی، داسې ماشومان دی چې هغوی په ډیر کم عمر کې شاقه کارونو ته مخه کوي، تعلیم او تربیه نه محرومه دي، او دغسې ماشومان هم شته دي چې حتی پلار و مور سرپرستی نه لري، مثلا به سرنوشت دي، او دغسې ماشومانو دپاره هم ډیر کم امکانات او ډیر کم فرصتونه په افغانستان کې د فعلا دپاره شته دی دا تتوجه کرل پکار دی دا افغانستان که جنگ تیر شوی دی دلت ماشومان و یتیمان تیر زیاد پاتی دی دی ورکنونو پا توسعه که دی دوی پا زیاد اولو که دی دوی پا نورو برخو که باید دی را زیاد توجه شی دا ورکنونو باید دی حتی ورسی که چی دی افغانستان دی خلکو اغا مظلوم قشر اغا فقیر قشر چه اغا نسی که ولی خپل و ماشومانو پا کروزن و پاله نوشی اغا تر دی اغلان دی را وستل شی تر دی خدمات ورته ورسول شی.
بله کامران صاحب، همدست قدم قدم رازو وست خوانزی تا کلس ماشومان دی خوانزی که گی علت جی کلا نا کلا پا زینو خوانزی و کلی دلکی گی چه دی خون کلا خوا دوی سرا کلا نا کلا تاو تری خوالای کی گی مثلا دوی وحل کی گی که چرا نا وقت وردی یا درس نوایی اکما بلا شوخی که رازو پا خوانزی که دی ماشومانو پا حق او حقوق باندی خبری کهو.
بلکل دا قدم پا قدم بانده چه لکور نرا شروع کی گی بیا پا ورکتون بانده ورکتون تا خبر رسی گی و بیا هم خوانزی تا رسی گی. نو پا خوانزی که هم پوارت شکل بانده حقوق لری ماشومان چه باید اگه حقوق تا پاملاره نوشی اگه حقی داده چه سالم روزنه، سالم تربیه، سالم درسی او تعلیمی ماحول او چاپریال او دی درسی مواد ورته تهیه کول پا شمول دی زای پا شمول دی سنفونو نور گن اگه سهولتونه چه لازم دی اگه باید ورته برابر کرلشی. ولی دا متاسفانه من پا افغانی طولنه که خود دا شهان دیر کم دی دیر پا مشکل اصرا ماشومان و تا دا اگه شهان و دا اگه زمینه برابری دی چه تیغوی سالم روزه نوشی یا ورته پاملره نوشی. نو ماشومان لکثریت وقتی لخبل حقوقونه محرومه ای مثلا برخورد ورسر سعینه کی یا مثلا خشونت ورسر کی دا خشونت تیمونگو تاسی دی عقیده و دی دین للحازم جواز نلری او دی قوانین للحازم ماشوم پا حق یا دی ماشوم سر دی برخورد پا وقتی باید دا دی شایانو نخودداری وشی یعنی چلند باید ور سر سم وشی. نو دی ماشومان پا حقونه متاسفانه پا مکاتبو که هم تر پخولاندی کیگی یا ورطا مثلا سالم و سعی درسی ماهو نچم تو کیگی او یا هم ورته لازم مثلا درسی مواد نه برابریږي او یا هم مثلا د استادانو کمی استادان رسیدگی ورته کمی. نو دا مختلفو برخو کې هغه سهولتونه چې د ماشومانو د روزنه او د پاره د ښوونځي په مرحله کې په کار دي هغه په افغانستان کې خو په اوس وخت کې بیخي محدود شوی دي. خو په تیره دوره کې هم په دې برخه کې ډېر ګڼې ستونزې وي مکاتب او د تعمیرونو پر اړه باندې مثلا مشکلات. نو کله چې یو ماشوم ته چې د ښوونځي په مرحله کې وي هغه درسی مواد ورته ونه رسیږي سالم محیط و ماحول نی ورته تعمیر و سرپناه د مکتب نی ورتن و طبعا چې د دوی پر روزنه باندې دوی په تربیه باندې منفی تاثیر کوي او هغه شکل باندې چې توقع کیږي چې دا بیا یو سالم ځوان بلدینه جوړی تعلیم او تحصیل یافته ځوان بزنه جوړی په دې برخه کې له مشکلات سره مخامخ دي. نو هیله ده چې په دې برخه کې لکه د پخوانو مشکلات شته دي اوس لا پسې زیات شوی دي په دې برخه کې توجه وشي. نو دغه د مکتب د ښوونځي په مرحله کې هم ورته ستونزې لکه چې په نورو برخه کې موجود دي دا متاسفانه مکتب په مرحله کې د ښوونځي په مرحله کې هم موجود دي اوس خلا ټول نه بد ادا چې د شپږم سم نه پورته حتی ماشومان مخصوصا اوناست طبقه د تحصیل او د تعلیم اجازه هم نه لري چې دا تر ټولو غټ ظلم ده د ماشومان په حق کې چې هغه خدایي حق چې هغه ورته زمونږ تاسې دین عقیده ورته ورکړی دی لغو خدایي حق نه هم محرومیږي. نو کله چې د دغه حق نه یو جامعه کې چې هغه د 50% قشر د ټولنې تشکیلي هغه له درس و تعلیم و پوه نه محروم شتی نو مونږ به څه فکر کوو چې مونږ د څه شي په تمه باندې یو یا به د ټولنه کومې خواته ځي. نو هیله ده چې په دې برخو کې لازمه توجه وشي.
کله چې همدا ماشومان بیرته کور ته راځي دلته بیا کوم حق لري د کوچنیان؟
افغانستان کې خو مشکلات ډیر زیات دي ولی اقتصادي مشکلات یا فقر او بیچارهګي یعنی دا په کلي شکل باندې باید د دې سبب نشي چې یو ماشوم په مکمل شکل باندې لاغنه محروميږي لزده کړي او تحصیل او تعلیم نه محرومیږي. زه فکر کوم چې ډیر زیات توجه ورته پکار ده پاملرنه ډیر زیات مهمه ده د پلار او د مور شفقت ډیر زیات مهم ده د پلار او د مور مرسته او همکاري ډیر زیات مهمه ده. دا ټول هغه موارد دي چې په دې کې د افغاني ټولنه ډیر زیات مشکلات سره مخامخ ده مشکلات لري. نو هیله ده چې اساسي او بنیادی مسایل ته د افغانستان خلک توجه وکړي
خپل ماشوم ته کورنۍ ته څه بدې پایلې رسولی سي که ماشوم سره بې پروایي وسي؟
تربیه سالمه تربیه نه اخلي. کله چې ماشوم سالمه تربیه وانه اخلي، دا ماشوم خو د ټولنې هغه مهم قشر چې دی هغه همدغه خلک دي، او د مملکت آینده سازان همدغه قشر ده. همدغه ماشومان بیا وروسته ټولنې ته وړاندې کېږي، بیا د ټولنې پرمختګ او په مجموع کې د مملکت او د هیواد پرمختګ په همدې طبقه باندې، په همدې قشر باندې تړلی ده. نو کله چې توجه ورته ونیشي، کله چې لازمه پاملرنه ورته ونیشي، د دوی تربیه سالمه نشي، یو ناپوه یو بې تعلیمه یو بې تحصیله ځوان ټولنې ته وړاندې کېږي په نهایت کې. نو کله چې دغسې ځوانان په ټولنه کې زیات شي، یا ټولنه د تعلیم او د سواد کچه په هغې کې ټیټه شي، ټولنه د مختلفو بدبختیو او د مختلفو مشکلاتو سره مخامخ کېږي. نو ځکه خو د نړۍ په مختلفو ټولنو کې په ماشومانو باندې ډېره زیاته پانګونه کېږي، د دوی په هر اړخیز تعلیم او تربیه باندې زیاته توجه ورته کېږي، په دوی باندې ډېره زیاته پانګونه په دې خاطر باندې کېږي چې مملکتونه پرمختګونه د همدغې ماشومانو په آینده پورې تړلي دي. د موږ هیله خو د افغاني ټولنه ده چې جنګ ځپلې ټولنه ده، جنګونه پکې تېر شوي دي، دا ده چې د تعلیم زمینه لا پسې باید زیاتې شي، په دې برخه کې پانګونه لا پسې زیاته شي، محدودیتونه باید ایسته شي. د افغانستان راتلونکی روښانه راتلونکی د همدې ماشومانو پورې تړلی ده. نن ماشوم ده، سبا ځوان ده، او بله ورځ په ټولنه کې پلار د دې نه جوړېږي. همدغه ټولنه ټول په همدې قشر باندې ولاړه ده. نو توجه محروم قشر دی، آسیب پذیره قشر دی، او د مملکت هغه بنسټیز کوم هغه چې دی ستون فقرات چې دی همدغه قشر تشکیلوي، دې ته باید زیاته پاملرنه وشي، او په دې برخه کې ډېر زیاته سرمایه ګذاری وشي، سهولتونه باید ورته ایجاد شي.
بله، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم کله چې یو ماشوم ګوري چې کورنۍ دا امکانات لري چې دته مثلا ښه خواړه تیار کړه، ښه لباس تیار کړه، ښه ښوونځي کې دی شامل کړه، مګر د بې پروایۍ له وجې دا کار نه کوي، دغلته داسې ماشوم بیا عقده اخلي. که په دې خبرې راته وکړي، هغه ماشوم چې په کوچنیوالي کې عقده واخلي، دا بیا څومره خطرناک اول خپلې کورنۍ ته بیا ټولنې ته تمامېدلی شي؟
دقیقا، چې کله توجه ماشوم ته ونیشي، خو ماشوم د تعلیم نه بې برخې کېږي، او دا چې د ماشومتوب په مرحله کې دا درک د دوی سره نه وي، ولې کله چې د بلوغ مرحلې ته رسیږي، بیا د دوی هغه عقل چې دی هغه تر یو حده پورې پختګۍ ته رسیږي، بیا دوی دا فکر کوي، بیا د خپلې کورنۍ په رابطه باندې، د خپل پلار او مور په رابطه باندې دوی قضاوت کوي، یا دوی وایي چې دا د مونږ پلار او مور و چې د مونږ په حق کې دا ظلم کړی ده. له دې وجې نه خو ډېره زیاته مهمه دا ده چې د هر څومره مشکلات وي، بیا هم د مشکلاتو سره سره افغاني ټولنه خو ټوله سراسر مشکلاتي، ولی بیا هم دا ماشومان ډېر زیات حق لري. دوی ته له پخوانه هم توجه کمه ده، باید په دې برخه کې ډېره زیاته توجه وشي. ماشومان شاقه کارونو ته مجبورول د درس د مرحلې نه د دوی استل، دا په هیڅ شکل باندې توجیه وړ نه دي. بیا که احیانا په ټولنه کې په جامعه کې کورنۍ وي، بې بضاعته کورنۍ، فقیر کورنۍ وي، بیا هلته د مملکتونو یا د حاکمیتونو دا مسؤلیت دی او دا مکلفیت دی چې دغسې بې بضاعته، دغسې فقیر او بیچاره خلکو اولادونو ته زمینه باید برابره کړي، هغوی ته ښه شرایط برابره کړي، تر څو هغوی وکولی شي چې د تحصیل او د تعلیم دغه مرحله چې ده دا په ښه شکل باندې سرته ورسوي، دغه ماشومان په نهایت کې ټولنې ته ځي. نو سالمه ټولنه په همدې خلکو باندې تړلې ده، په همدې قشر باندې تړلې ده. که دا قشر په سالمه روزنه د دوی وشي، سالمه تربیه د دوی وشي، په راتلونکي کې به موږ سالمه ټولنه ولرو. کله چې سالمه ټولنه وي، نو هلته پرمختګ وي، هلته نیکمرغي وي، هلته خلک د مجبوریت نه، د محتاجۍ نه، د بیکارۍ نه خلاصیږي. خو کله چې ماشوم بې تعلیم استریږي یا محروم پاتې کیږي، توجه نه ورته کیږي، طبیعي خبر ده چې هغه به د مور د پلار نه هم په راتلونکي کې هغه لري ناراضه بوي، او دا فکر به کوي چې مور او پلار یې په حق توجه نه ده کړی. او بیا که د پلار او مور بې وسه او بې کسه وي او ناداره وي، څه ونه لري، بیا نو د حکومتونو دا وظیفه ده چې حکومتونه د ملت په وړاندې دا مسؤلیت او دا مکلفیت لري چې دوی باید د ملت بچیانو ته د درس او د تعلیم زمینه باید برابرې کړي. هغه امکانات چې دوی لري، هغه باید د ماشومانو په روزنه کې باید لږه نه کار واخلي، او حتی اولویت ورته ورکړل شي. په نړۍ په ډېرو ملکونو کې د ماشومانو روزنه تربیه ته، سالمې ښوونې او روزنې ته اولویت ورکول شوی ده، او حتی ډېره زیاته پانګونه په همدې برخه کې کیږي. په مختلفو برخو کې، په مختلفو پړاوونو کې ورته سهولتونه او زمینې برابرېږي، توجه ورته کیږي. نو افغانستان هم د خپلو امکاناتو په محدوده کې، خو په دې برخه کې باید خپل مکلفیت په تر سره کې باید د زمينه برابر شي دا غ قشر به تعلیم پاتې نشي.
بله کامران سره موږ تاسو د افغانستان خارونه او کلی لیدلې دي البته اکثره مور پلار سره مخسوي چې دوی خپل اولاد نه شکایت کوي مثلا اولاد بے پروايي کوي اولاد د مور پلار په وړاندې خپل مسؤلیت نه ادا کوي کله چې دغه کورنۍ تاریخچه وګوري بیا په ماشومتوب کې له دوه ماشومانو سره داسې چلند نه ده سوی چې هغه په راتلونکي کې د مور پلار په درد ولګېږي د ټولنې په درد ولګېږي که په آخر کې په غټو ټکو کې خپله مشوره دغسې کورنیو ته تاسې ولرئ چې څه رقم اولاد وروزئ چې بالاخره هم د تاسو په درد دوازي هم د مملکت په درد دوازي.
دقیقه خبره ده کله چې سالمه روزنه ماشومان وانخلي او دا ماشومان په نهایت کې جامعې ته وړاندې شي په جامعه کې به خشونت وي په جامعه کې به مشکلات وي د پرمختګ هیڅ څرک به نه وي کې د ما غوښتنه د ټولو افغانانو نه دا ده چې دوی د خپل اولادونو په سالمه روزنه کې ډېره زیاته پاملرنه وکړي د دې تر څنګ مې د حاکمیت نه دا غوښتنه ده چې دوی د ماشومانو روزنې ته د ماشومانو تعلیم او تربیه ته د الهي اوامرو او ارشاداتو په رڼا کې چې بنیادي برخه د انسان د ژوند د تعلیم برخه ده او په دې باندې اول وحی په همدې نازله شوې ده په دې باندې باید زیات اصرار وشي زیات توجه وشي او زیات امکانات باید دې برخې ته تخصیص شي او نه یوازې دا چې محدودیتونه باید ایسته شي بلکې په دې برخه کې نور هم باید ګامونه پورته شي او نور هم باید ماشومان دي کغه جنکیان دي د تعلیم دروازې د دوی په مخ باندې خلاص شي سهولتونه ورته ایجاد شي مکاتب او تعمیرونه ورته جوړ شي په مختلفو برخو کې توجه ورته وشي کچیرته مونږ غواړو چې سالمه ټولنه غواړو او د مملکت د پرمختګ هدف لرو نو دغه یوازینی لار ده چې مونږ باید په خپل اولادونو باندې په خپل ماشومان باندې کغه ماشومان دي کغه جنکیان دي د ته توجه وکړو او د دغه وسنی حالت نه چې بدبختانه زمونږ تاسو یو عظیم قشر له درس نه او له تعلیم نه محروم دي د دغه حالت نه باید راووځو.
ډیر زیاته مننه.
قربان ډیر مننه.
قدرمن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشوم په حقوقو باندې خبري وشولې لمن سره په خبرونه کې میلمه و د حقوقي چارو څیړونکي عثمان کامران تربیه پرزه کې چیست علم مال او ملګری
وما ورس دا ونی مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه زه سید شنوار مو لایو متفاوت زاویه د مسایلو د تحلیل لپاره ځانګړی و مې ورسته راوولم نن خبرې کې چې د ګلمن وزیر مرګ تر شا څه تاثیرات پریخې دي په دې مهم خبروم چې په 2021 کال کې یو ځایي زیږیدلی نه ماشومان درې کلن شول او خپل مور سره نمونه د ریکارډونو نړیوال کتاب کې ولیکل شول لغه کورنۍ مهم خبروم چې خپل څلور کسي ضرورته کوي په کور جوړ کړی او اوس د نړۍ په چکر وتل د مکیش امبانی په کال کې د بسوګې د واده پای ته رسیدو راپور هم درته لرم خو تر هڅه لمړي د تیری ونې د مهمو سیاسي پیښو سر ټکی په یو لسم اکتوبر د تلویخ زره پښتنو استادو قامی عدالت د ګیلمن له جنازې وروسته منظور پښتین ګواخ کړی چې د ظلم په اساس د ولاړ نظام د غورځولو وخت راغلی د خبرو نه بلکې د عمل وخت دی
زمونږ د شهیدانو انتقام دا دی تر اپورته شو یو څه جوړ کړو او بیا یو عمل شو
مسلم لیگ دا بنیادی رکنیت نه استعفا ورکوم چې زما بچی دی وجلی شي او د هغې د څوک تپوس نشي کولی زه دې دپاره اوچت شوم
زما د ټولو هغو سیاسیونو څخه چې د ډیورنډ کرښې لاندې پرتې هیله دا ده چې په دغه جرګه کې ګډون وکړي او د منظور پښتین تر څنګ ودرېږي تر څو د افغان ولس غږ ټوله نړۍ واوري او هغه پرېکړې چې هلته کېږي هغه هم په ټولیز ډول باندې د ټولو د تایید وړ وګرځي
ننګرهار کې خونړی طوفان او شهر ناپرسان ځای خلک وایي تر محدودو بنسټونو پرته هیڅوک د ننګرهار د ناورین قربانیانو ته د لاسنیوي په نیت نه دي راوړاندې شي. طالبانو خوست کې اجازه نه ده ورکړې او ننګرهار کې د مرستې خیمه تړلې ده.
ورونه وغورځول او تقریبا په سلګونه باندې کسان پکې زخمیان شو، په لسګونه کسان پکې هغه پکې خپل ژوند یې د لاسه ورکړ. د هماغه سې شنبې سهار 5 بجې د خبر بس ټیم دلته سوخوت ولسوالۍ ته راورسېدو. سروې مو شروع کړه او د خلکو مشکلات مو واورېدل. موږ دې نتیجې ته ورسېدو په لومړنۍ ورځ باندې چې دلته خلک ژوند یې ډېر زیات اغېزمن شوی، کوم خوراکي توکي چې دوی په شور باندې یا غورځېدلي وو یا ورباندې باران ورننوتی وو اور باندې ورغلی وي. خوراکي مواد یې لمانځه تللي وو، نو د پرون نه سم د تیارې د پخې ډوډۍ توزیع روانه کړې ده. الحمدلله زموږ ټیمونه پاري دي. دلته
هغه خلک چې هغوی وفات شوي دي او کورنۍ سرپرستان یې نشته دي او خپل کورونه یې د لاسه ورکړي دي، البته د کرایه نه احساس پلان لري چې هغوی ته کورونه جوړ شي. او په دوهم قدم کې د یتیمانو سرپرستي وکړو، تعلیمي سرپرستي، مالي سرپرستي، ورسره نقدي مرسته وکړو، همکاري ورسره وکړو. زخمیان ډېر زیات دي، د هغه زخمیانو کورنۍ سره ځینې زخمیان داسې دي چې هغوی کور ته نفقه ګټله، نو د زخمونو له وجې نه داسې ورځې مسلسل هغوی د خپل حلالې نفقې ګټلو پسې نه شي وتی، هغوی سره مرسته وشي.
حکومت راغلی، حکومت نه خپله نظامي سړی، حکومت نه اوس پیلن خبر.